یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریان پر خپرونه کې ساسو کوربه. السلام علیکم. طالبانو نن بیا د بادغیس پر مرکز قلعینه او برید کړی. د دوی وسلوال پرون افغان ځواکونو له دې شاره ویستل. وړاندې په خپرونه کې د دې جګړې تازه حال درکوو. بل لور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازی دیبورا لاینز په قطر کې د یو لړ غونډو پر مهال د شخړو پر سیاسي حل ټینګار وکړ. دا به هم واوري چې جګړو په روزګان کې د رواني ناروغیو د ناروغانو شمیر لوړ کړی.
گزارم کر په دوا و دبا چر ډاکټر ته ورسند 2000-3000 روپی را سواخ کی بالا دواره کی نو راسم کور ته بیرته زو خپل عمل سر ولاره.
او په دې خبرونه کې په کندهار کې د چلم څکون کې زیات شوی دی. نور مطالب هم تر وی بجې دا سجر ډول روانه خبرونه اوریدل شي. تر هر څه مخکې خبرونه له سفی الله سنګ زیناور.
سلام. د مهم خبرونو سرټکی ټاکل شوې. نن د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړه. طالبانو په بدخشان کې خزي لکوره د باندې کارونو نه منع کړی دي. او د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په ټوله نړۍ کې په کورونا د مړو شوو کسانو شمیر له 4 میلیونو واوخت. پوره خبرونه ټاکل شوې. نن د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړه. رويټرز د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي له قوله ویلي بایدن به خلکو ته پر روانو حالاتو وغږیږي. دغه چارواکي ویلي تمه نشته چې بایدن د کومه لویه تګلاره اعلان کړي. اټکل دا دی چې بایدن به د افغان ښځو د حقونو پر خوندیتوب هم خبرې وکړي. د راپورونو له مخې بایدن د منتقدینو تر فشار لاندې د څو د سرتیرو د ستنولو په تړاو لا زیات وضاحت ورکړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له بهیره سره هم مهاله تاوتریخواله ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. د امریکا دفاع وزارت ویلي د عسکرو د ایستلو بهیر 90% بشپړ شوی. امریکایي چارواکو ویلي 6500 سرتیري به د ډیپلوماټانو د ساتنې او د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره په کابل کې پاتې شي. طالبانو په بدخشان کې خزي لکوره د باندې کارونو نه منې کړي. دا خبره د بدخشان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر عارفه نوید ازادي رادیو ته وکړه.
دوی اعلامیه خپره کړې چې هیڅ ښځه له محرم پرته له کوره د باندې نشي تللی. کومې ښځې چې په بهارک کې په موسسو کې کار کوي هغوی ته یې ګواښ کړی چې په هیڅ وجه دفترونو ته نشي تللی.
تر دې مخکې د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم غړي فوزیه کوفی هم ویلي وو طالبان د بدخشان په ځینو سیمو کې د ښځو آزادۍ سلبوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه اداوي رد کړي او ویلي دي د دوی ډلې په ښځو هیڅ محدودیت نه دی وضع کړی. د بدخشان د ولایتي شورا ځینې غړي او سیمه ییز چارواکي وایي په بدخشان کې لوښت ولسوالۍ شپږویشت د طالبانو په کنټرول کې دي او یوازې فیض آباد ښار او د کرانا او منجان ولسوالۍ د حکومت په لاس کې ده. خو والی په خپل او نور امنیتي چارواکو تر دې دمه د دغې مسلې په تړاو څه نه دي ویلي. د بادغیس په مرکز قلعینو ښار کې یو وار بیا د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ د سختې جګړې راپورونه ورکول کیږي. یوې معتبره دولتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبان نن بیا قلعینو ښار ته دننه شوي او اوس وخت د ملي امنیت پر ریاست کې جګړه روانه ده. د سرچینې په خبره طالبان لسپکو درنو وسلو کار اخلي. د افغانستان دفاع وزارت بیا ویلي چې تیره شپه د بادغیس مرکز قلعینو ته تازه دمې ځانګړي ځواکونه رسیدلي او دغه ښار به ژر د طالبانو له وجوده پاک شي. دغه وزارت پرون ماښام ویلي طالبان له قلعینو نه په شا کړي. خو له نننۍ خبر پاڼې داسې ښکاري چې یو شمېر طالبان لا په ښار کې نشته. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په ټوله نړۍ کې په کرونا د مړو شوو کسانو شمیر له 4 میلیونو اوښتی دی. پرون ډبلیو ایچ او دا رسمي شمیرې خپرې کړي. خو روغتیا پالان بیا په دې نظر دي چې د مړو شوو نارسمي شمیر تر دې ډیر زیات دی. اوس د کرونا ویروس د دلتا بڼې ډیر هیوادونه اندېښمن کړي او ځینو یې له سره بندیزونه لګولی دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدرس ادهانم ګبرسس ویلي نړۍ د دې وبا له اړخه په خطرناک حالت کې ده. ټاکل شوی جاپان چې د اولمپیکي سیالیو کوربه دی د کرونا له کبله نوي بندیزونه ولګوي. د اولمپیک په اړه په یو بل خبر کې اوري چې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ نن توکیو ته رسیدلی ده. تمه ده چې په دوو اونیو کې په توکیو کې د اولمپیک دوبنۍ لوبې وشي. دا د 2020 کال دوبنۍ لوبې دي چې یو کال وروسته په ځنډ ترسره کیږي. د دغو لوبو رسمي نیټه د جولای 23 ده چې د اګست تر 8 به دوام وکړي. اخوا د جاپان صدر اعظم یوشیدی سوگا به نن د بیړنۍ دولتي حالت اعلان وکړي. خای اندغه اعلان په توکیو کې د اولمپیک لوبي هم اغیزمن کړی. تر دې مخکې په اولمپیک لوبو کې د نندراچانو په ګډون باندې بندیزونه لګول شوې دي. دا ښکاری چې د روغتیا نړیوال سازمان همدارنګ د جاپان د چارواکو د بندیزونو سره به د اولمپیک نړیوال کمیټې لخوا دغه سیالۍ اغیزمن او خای د نندراچانو په وړاندې به نور هم بندیزونه ولګول شي.
اوس د رادیو په منځني سپد دول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري وړاندې اقتصادي خبرونه هم لرو. خو سمدستي د تازه جګړې حال د بادغیس په مرکز قلاینه او شار کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمن نشتی روان دي. وی سیمه ایزی سرچینه از رادیو ته ویل چې طالبانو د ملي امنیت پر ریاست حمله کړې او دا مهال سخته جګړه روانه ده. نور حال لخپلی خبري علي اخلو.
د بادغیس قلاینو کې د نسټو دوام. بادغیس کې وی امنیتی سرچینې نن پنځم به ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو بیا پر قلاینو خار بریدونه پیل کړي دي. د سرچینې خبر اوس مهال د ولایت امنیه قمندانې ملي امنیت او د ملي اردو درې ملي ودانې کې نښتي راولې دي. د دغه ولایت والی حسام الدین شمس ازادي رادیو ته څو شی به مخې وویل چې طالبانو نن سهار لاس بجې د قلاینو خار پر بیل بلوسی مهاملې کړي او دا مهال هم نښتي روان دي. د بادغیس د والی په خبره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د طالبانو پر لپسې که هم حمله یو څه د فکر دي خو لا هم هڅه روان دي چې د غستیمې د طالبانو لښتون نه پاتې کی. قلاینو خار کې پرون هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې شوی وي. له دې سره ملي دفاع وزارت نن یو خبر پاڼه کې ویلي چې تیر شپه د کومندو ځواکونو نور سرتیري هم د بادغیس مرکز قلاینو خار ته رسیدلی دي او په دې خار کې چانیز عملیات روان کړي دي. دفاع وزارت وایي قلاینو کې 9 تنه طالبان وژل شوي او 23 نور ټپیان شوي دي. خو طالبانو د دغه مرکزوب لپاره تر اوسه څه نه دي ویلي. د امنیتي ځواکونو د مرکزوب لپاره دفاع وزارت د هغوی د مرکزوب لپاره هم څه نه دي ویلي دي. طالبانو داسې مهال د قلاینو خار جنوبي موبان ته ننوتلي تېر دوه ورځو راپ دی خو په دغه ولایت کې دوی دوه ولسوالۍ نیولې دي.
مننه و موریدل چې د بادغیس پر مرکز قلاینو نن بیا طالبانو حمله کړې ده. له جګړو به د سولې هیلو ته مخه کړو. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د افغان سولې پاړه د پرونی غونډې په خبرګون کې وویل د سیمې هیوادونه باید له مثبتې او رغون کې لارې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس د دې خبرې ترڅنګ خبرداري ورکړ چې هیڅ ډله په افغانستان کې د زور لاري وخت نه رسیدای او د افغانانو ملاتړ به هم ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز په دوحه کې له بیلابیلو اړخونو سره کتلي دي او د افغانستان د سولې د خبرو پر بیا پیل او د شخړې پر سیاسي حل ټینګار کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د افغانستان د سولې پاړه شوې غونډې ته خبرګون خوډلې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د چهارشنبې پورز د افغانستان د حکومت او طالبانو په ګډون د سولې پاړه دی وی ناشته قرباو. ایران دې ناشته کې د سولې خبرو پر بیا پایل او لسولې زیلاري د شخړې په حل ټینګار کړي. اوس متحده ایالات د غونډې هرکلی کوي او د ایران لخوا د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاویو ترمنځ غونډه غنده بولی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وان نیټ پرایس پرون رسنیو ته ویلي د سیمې هیوادونو باید له مثبتې لارې د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته وکړي.
ایران د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب مرکزی پلاو ترمنځ غونډه جوړه کړې. دا هغه څه دي چې متل ویلي د افغانستان گاونډیان او د سیمې هیوادونو د افغانستان پر اتلونکو کې ونډه لري. دوی باید له مثبتې رغون کې او داس لاري چې سول راولي او یا هم د افغانستان خلکو سره مرسته کوي ګټه واخلي. موږ په هیغو چې د یوې تلپاتې سولې لپاره سیمه ایز اجماع د افغانستان پر رهبرۍ د سولې له بهیره ملاتړ مهم دی.
خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا خبرداری هم ورکوي چې هیڅ ډله په افغانستان کې د زور لراره واکته نشي رسیدای او د افغانانو ملاتړ به هم ونه لري. د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت او د طالبانو سیاسي دفتر هم مني چې تهران کې پر افغان سوله خبرې کړي. هخوا ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه ولاړې خبرې بیا پیل شي. د دې موخې په لاس راوړلو لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچي او طالب پلاویو سربیره له قطري چارواکو سره دوه کې لیدلي. یوناما په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، میرمن لاینز د لیدونکو کې هر سر د سولې خبرو میز ته پستنېدو د یو سیاسي جوړجاړي او د جګړې په پای ټینګار کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس دا سمال د افغانستان د سولې خبرو بیا پایل غواړي چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم خپل یو نوی مرکه کې د جګړې له لارې واکته طالبانو پر رسیدو اندېښنه ښودلی.
پریشان هم اس حد تک هو سکتا
موږ به هغه مهال ډیر اندېښمن یو چې دواړه ډلې نه سره کینی او د ستونزې حل نه راباسي. پاکستان په ځلونو ویلي دي چې راتلونکي حل به سیاسي وي، د جګړې له لارې مسله نه سي حل کېدای. که تاسو سیمې نه سي هغوی بیرته درڅخه نیسي، وینه به تویږي،
خون خرابه هوگا.
دا په داسې حال کې چې قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني هم کابل ته په سفر کې د جمهور رئیس غني په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړي. خو له دې ټولو حادثو سره سره په قطر کې د سولې په ټپه ولاړې خبرې نه دي پیل شوې او هم ترې د روانې جګړې د سړېدو په اړه کوم ښه خبر نه دی اورېدل شوی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په روزګان کې روغتیایي چارواکي وایي چې ګڼې مېرمنې له رواني ستونزو رنځوړي. تر اقتصادي خبرونو وروسته د دې ستونزې د علتونو په اړه په یوه راپور کې په تفصیل اورېدلی شي.
ټاکل شوی چې نن په کابل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیت او سوداګرۍ یا اپټا تړون د شپږو میاشتو لپاره تمدید او لاسلیک شي. دغه تړون به د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد غوریانی او د پاکستان د لومړي وزیر د اقتصادي سلاکار عبدالرزاق داوود ترمنځ په انلاین ډول لاسلیک شي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تړون له مخې به ترانزیتي او سوداګریزې ستونزې هوارې شي. د لارې په اوږدو کې د خزه یو سل د پاکستان له لوري سرغړونې او سکن ماشينونو کې سونځي هغه څه دي چې افغان سوداګر ورسره مخ دي. نوموړي ویل چې دا مهال د نړیوال سوداګرۍ له اصولو سره سم په معیاري ډول د اپتا تړون په تعدیل کار روان دی او ډیر ژر به عملي شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د اپتا تړون د پای ته رسیدو تر وخته کېدای شي د دغه تړون نوې بڼه لاسلیک ته چمتو شي. که اپتا تړون د نړیوال سازمان له معیارونو سره سم جوړ شي، پر بنسټ به افغان سوداګر وکړی شي د پاکستان لری هند د خپل سوداګریزو مالونو کچه ډیره کړی او په بدل کې به پاکستان د افغانستان لری د منځنی آسیا هیوادونو ته سوداګریز لاره پیدا کړی. د اپټا تړون په 2010 میلادي کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړی توپ د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو. په جوزجان کې د مرخیړیو د تولید لومړنۍ فابریکه نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د جوزجان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست سرپرست شفیق الله تلاش ویل چې دغه فابریکه د ډبلیو ایچ ایچ موسسې لخوا جوړه شوې ده. نوموړي وویل چې دغه فابریکه د 3 میلیون افغانیو په لګښت جوړه شوې ده. یاد فابریکه د دې ترڅنګ چې د شبرغان ښار 380 میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي، د بلخ سرپل او فاریا بلایتونو د هغو میرمنو اړتیاوې هم پوره کوي چې د مرخیړیو کرکیله کوي. د شبرغان په مرکز کې سلګونه میرمنې د مرخیړیو د کرکیلې او حاصل ټولولو په برخه کې فعالیت کوي او د دې فابریکې د فعالیت په پیل سره به د مرخیړیو تخم ته د دغو میرمنو لاسرسی اسانه شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر یو اتیا افغانۍ 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاونډ 110 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 30 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندي روپۍ 180 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 503 افغانۍ.
ازادي راډیو په منځني سپد ولس شپږنی وی پټول افغانستان کاوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر دې مهال په نړۍ کې تر 4 میلیونه زیات کسان د کورونا وبا وشل دي. باور دی چې په یوه دونکو کې د کورونا لقبله د مړو شویو غیر رسمي شمیرې شای تر دې لوړې وي. بلخوا د کورونا د نوی بڼې په نوی بڼه په ځینو هیوادونو کې په چټکۍ خپرې شي. اجملان په سټوډیو کې را سره د موضوع یې څارلې. نور بل د واوران سره
مننه. په څو هیوادونو کې د کرونا د دلتا بڼې خپرېدل چټک شوي دي او په اسیا او ځینو نورو هیوادونو کې چارواکي اړ کړي دي چې یا نوي محدودیتونه ولګي او یا په پخوانیو لګول شو محدودیتونو کې زیاتوالی راوړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیډروس اډهانوم ګبریسیس ویلي نړۍ د دې وبا په خطرناک پړاو کې ده. تمه ده چې جاپان به په توکیو کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړي. توکیو د دې لپاره مهمه ده چې دغلته په څو اونیو کې د اولمپک سیالۍ پیلېږي چې لا د مخه په جاپان کې په ډېر تاوده بحثونه دي چې دا سیالۍ وشي کنه. دا سیالۍ اصلا باید په 2020 کال کې شوې وي، خو د هغه وخت کې د کرونا له کبله سه کال تر وځنډېدلې. نن د توکیو د اولمپیک د سیالیو تنظیمونکي غونډه لري چې نن او سبا به دوام وکړي، او خای په دې کې دا تمشته دي چې دوی به پریکړه وکړي چې د توکیو په سیالیو کې د اولمپیک په سیالیو کې به تماشاچیان نه وي. په دې صورت کې به دا لومړی ځل داسې سیالۍ وي چې تماشاچیان به نه وي، ځکه ویره دا ده چې که تماشاچیان او لوبغاړي ګڼه ګوڼه زیاته شي کېدای شي خصوصا دغه د ډیلټا بڼه یې خپره شي. په امریکا متحده ایالاتو کې کڅ هم په نسبی توګه ډیر خلک د مهال واکسین شوې دي، خو په ورستیو کې د غادي کرونا نوی بڼه د ډیلټا بڼال ته زیاته شوې ده، او په تیرو وو ورځو کې په اوسط توګه تقریبا د ورځې 4000 کسان ثبت شوې دي چې په کرونا باندې اخته دي. دا دوه اونۍ مخکنه یو 20% اضافه والی خی په امریکا کې. په برتانیا کې هم په دغه پیخو کې زیاتوالی راغلی دی. کرونا په نو پیخو کې او داسې مهال په کې دغه زیاتوالی راغلی دی. د جنوري نه راوروسته د لومړي ځل لپاره په برتانیا کې نوی پیخې 10000 ته پورته شوې دي، چې د برتانیا حکومت غواړي چې په نږدې ورځو کې ټول محدودیتونه لرې کړي. همدارنګه په جرمني کې هم په تیرو دوو میاشتو کې دا د کرونا پیخې په کمیدو وي، خو په وروستیو ورځو کې په دې کې وار بیا لوړوالی راغلی دی او تقریبا له 3-2 پیخې د ډلټا باندې دي. دا نوې په فرانسه کې هم که څه هم دا د نو پیخو شمیر ډیر راکم شوی، خو په وروستیو ورځو کې پکې 40% زیاتوالی لیدل کیږي. په مکسیکو کې هم همدا وسیت دی. دا هغه هیوادونه دي چې دوی د واکسینو هغه کمپاینونه ډیر پرمختللي او 100% 80% 40% غټانو یې لږ تر لږه د واکسینو یې وستن لګولې ده. هغه هیوادونه لکه د افغانستان په څیر یا د پاکستان په څیر یا نور په سیمه کې هغه هیوادونه چې له واکسینو نه وروسته پاتې دي، د هغوی په وړاندې تر دې هم ډیره ویره شته چې د ډلټا دغه نوې بڼه ښایي په دغه هیوادونو کې خطرناک وضعیت رامنځته کړي.
مننه انسب د افغانستان شمیرې بل اوریدونکو سره شریک کړم. په افغانستان کې تر یو لک 1.5 ډیر کسان تر اوسه په کورونا اخته شوې دي او د تلفاتو شمیر 15.5 ته نږدې شوې دي. د کورونا په ارتباط یو بل خبره چې په عین وخت کې دردونکې ده او جالبه ده، هغه دا ده چې د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په کورونا اخته شوې دي. ویل کیږي چې درې لوبغاړي کورونا شوې دي او څلور تنه هغه کسان چې له ټیم سره یوځای هغه کورونا شوې دي. ټول ټیم قرنټین شوې دي او نن له پاکستان سره یو ورځنۍ لوبه ده. انګلستان یولس یو مخنیوي لوبغاړي د دې لوبې لپاره چمتو کړی دي چې له پاکستان سره به لوبه وکړي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو ژوندۍ ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه موځي. کچیر ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. کچیر ټوخی تبه او نفس تنګی لري نو حتما صحی مرکز ته مراجعه وکړي.
د روزګان د ولایتي روغتون مسولینو ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هر ورځ تر دېش پورې هغه شزې د خپل درملنې لپاره مراجعه کوي چې پر رواني ستونزو اخته وي. په دغه جګړه ځپلې ولایت کې د رواني ستونزو لاملونه څه دي او خپل پرې اخته مېرمنې څه وي؟ تفصیل په دې راپور کې.
روختیا پالان وای په دغه ولایت کې زیات شمیر شزی جګړې کورنی تاوتریخوالی او پاکر په رواني ناروغي اخته کړی دي.
ته خدای ته وګورځه چاته وګورم چې په پسو کې زت للی یم در دغه وسه کړی زه بیا نه تللی چې پسونه للی د زولارن درې شپې مې وکړه دغه ځای کې سره علم چې دا خبره سره
دا ژړه د 20 کلنې جان بیبي ده چې د کورنی تاوتریخوالی سره مخامخ ده او وای چې خواشي ورسره ظلم کوي. د جان بیبی د واده یو کال کیږي. د ازادي راډیو ته ویل چې د کورنی تاوتریخوالی له کبله په رواني ناروغي اخته سوی ده. دا وای ډاکټر ته د ورتلو پیسې نه لري، خو اوس یې له ډاکټر څخه د درملنې په بدل کې د هغه ډاکټر غاړه په مزدوري ورته جوړوي.
گزارم کر په دوا ودم چې ډاکټر ته ورسند 2000-3000 روپۍ راسوخ کې بل دواره کې پیدا مینست ورسره
نور اسم کوته درته زو خپل عمل سر ولاره
فکر خمه نه دغه چې بل خو ډیر علا تر باندې خراب دی بل خو گزاره ډیر خراب ده جنجال نه ډیر سره ډیر دی بل خو یو خدغه مشد دغه چې ګلم ولا کدا سرت خوړلې ده د ژوند ډیر ستړی مر څونه د ژوند ستړی نه ژوند دغه ستړی م چې ولا ولا کوته جوړیش د بل ګان مې ډیر مشتبالي دی وسه د ستیا بس شکر کوم د بل ډاکټر ګانو په پورت کې مې جنې راوړی دی هغه دی جوړو مې چې دا درې مې بیاشت هغه کابل ته ولاړې وزما ګان د چختر ته نس جوړ نک سره خو آباد سلور بالا خو د دوا په پورت کې هغه غټ ګان ټکر دی هغه غټ ګان نور جوړو.
جان بیبي وای د خپل راتلونکي په اړه ډیر اندیشمن ده. دا بیا څلور څلويش کلنه شاپیا ده چې د پاک راو بي وزلي لامل په رواني ناروغي اخته سوی ده. دا وای په څلوروي ساتونه کې دوا سات خو به هم نه لري او ټول ورځ په جړا او خپګان تیروي.
د نن کې ګواله خړلې هغه پر سر درد نس خوږیږي ځګر خوږیږي خو مې نهسته د مخصان د خاصه مې پلاستر کې سره ورشي هغه د زړه په ډبارې راويش سم چې لري مې تکان کوي د کمزوري کې چې دې ماته دغه درک نه مانی مې زما خوا په چی شي باد ده او بل نو بیا ته کور ژوند دی ته واشه زما دې په خدای قسم کې زه د خدای یو په کور کې لرم یي د خدای یو تر دغه یو دروازې در دغه یو کلکین تیار چې ما تر پاتې او دا غیب کې ولاره ته پاتې د سرای کریاوه قسم په خدای چې وړم په شکی وار کړل.
د شاپیا او جان بیبي د ستړي ژوند کیسې په ورزګان ولایت کې د زرګونه شوزو ل کیسو څخه یو ازدوی کیسې دي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته ویل چې دوی ته هر ورځ ترجیر شپوري هغه شزې د خپل درملنې لپاره مراجعه کوي چې په رواني ناروغي اخته وي.
چون دا جنگی ولایت سره او بل د خلکو اقتصادي وضعیت هم سره ضعیف دی سره غذایی مواد هم نسته ورته سره نو په دې اساس باندې تعداد یو 10% یا 40% خاوره زموږ سره د سره ته په دغه کې موږ ته د ورځې 40 نفر مراجعه کوي دا چې 80% کې سره دغه کې نو تعداد د دې ډیر اضافه کیږي سره خو د دې لامل یو جنگ دی یو هم لوږه ده سره بدبختی ده سره اقتصادي وضعیت خلکو غیر نورمال دی سره ته
تو خیوای په افغانستان کې به د رواني ناروغي شمیر تر هغه پر خپل ځای پاتې وي چې بې وزلی او د جګړو اغیز نه وي کمی سوي. نو موري وای په دغه ولایت کې په رواني ناروغي او د اخته شوو شمیر تر دې زیات دی ځکه ګڼ خلک د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي او هلته روغتون ته لاسرسی نه لري چې دا ډول ناروغي راپور سي. د پلس میډیسن روغتیایي ژورنال د یو تحقیق لمخي په نړۍ کې تر ټولو زیات په جوړ خپګان اخته کسان افغانان دي. تحقیق زیاته کړي چې په افغانستان کې لسیزیا او وجدي جګړې او اقتصادي ستونزې د افغانانو پر رواني روغتیا منفي اغیز کړی دي.
په کندهار کې د چلم څکون کې زیات شوی دي. دا هغه چلم چې میوه پکې چکې بي. د کندهار د عامه روغتیا ریاست مسولان وای د چلم استعمال روغتیا ته ډیر زیان رسوي او دوی د مخنیوي لپاره د بي کمیټي ته جوړولو وړاندیز هم کړی دی. د کندهار د عامه قومندانۍ مسولان وای په قانون کې د چلم استعمال منع نه دی خو کله د عامه روغتیا ریاست د مخنیوي په هدف له دوی څخه مرسته وغوړي دوی ورسره همکاري ته چمتو دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار شهر په یو کاپ شاپ کې لسکونه ځوانان ناست یا او کېلونځ کوي.
کندهار کې ماړول
په ورستي لسکولونه کې په کندهار کې په لسکونه کافی شاپونه او رستورانتونه جوړ شوی چې د کاروبار ډیره برخه قیلون یاد میوي چلم دی په دغه کافی شاپونو او رستورانتونو کې د قیلون دی وی سرخانی به ل 1.5 افغانیو بیا تر 2.5 افغانیو پورې رسیږي د قیلون د مینوالو ډیره برخه ځوانان دي چې عمرونه ل 15 تر 20 کلونو پورې دي باچا خان هغه ځوان دي چې په هر دوه ورځو کې کافی شاپ ته د قیلون څکولو لپاره ورځي هغه وایي د تیرو 15 کلونو رئیس قیلون څکوي او د ملګرو سره ناستې پاستې د قیلون متات کړي
دان براسه نه سم ول 15 کال کې شپخته سو یم هغه چرن په اړه سم چې موږ نه سپوند اس مې واټ کې شي او ته که خامخ سره 15 وای سم یا نه پچې شي اسره کوم نه پچې شي اسره کنه پچې شي سر په یو وخت مې نه دیسکوري به راستې مې کله به تاسو بار کم یې چې نو نو ځوانه پخته نه سي دا شري هیڅ اسه مال نه دی سره کې
ځوان فعال فضل احمد محسن وای په ډیرو ولایتونو کې د قیلون بازار ور سره بلی ګرمیږي او ځوانان ورته مخه کوي هغه وای په دغه برخه کې عامه په هوی ته ډیر اړتیا ده تر څو ځوانان د قیلون له زیانونو خبر شي د محسن په خبره قیلون د روغتیا ترڅنګ اقتصادي زیان هم لري
پرستر بلی د قیلون یا میوي چلم بازار په ولایت او مرکز کې په ګرمیدو دي د دې په اړه عامه په هوی ته جدي اړتیا ده تر څو د ځوانان کم شي د کېلون څکوي اما په هوای ورته وسی او د یو ټولنې د مسول په هیڅ په ان شاء الله موږ د داغه د اما په هوای کې شش پروګرامونه مخکې هم نیولې دي او اوس بیا هم موږ ونیسو تر څو هغه ځوانان او هغه اشخاص چې د کېلون څکوي ورته جدي پام وکړي تر دا نه یوازې اقتصادي تاوان لري بلکې صحتي تاوان هم لري
په کندهار کې د وقف شاپ مسول میراجان وایي ډېرې مشتریانې د کېلون مینوال دي هغه وایي ک د میوي چلم ځوانانو ته ورنکړي چای او کافی هم څوک نه ورسخرانی سي
چلمان موږ په دې خاطر باندې شي چې د ځوانانو غشتنه ده او د ځوانانو راځي نو په دې خاطر باندې چې موږ د ځوانانو غشتنه او د ځوانانو د ارزین ورپراکو نه نو خو کاپ شاپ چې دی بس په دغه چلمانو باندې چلیږي په دغه چلمانو باندې چلیږي چې چلمان نو بیا څوک راځي کاپ شاپ ته ډیر ځوانان چې بس دغه چلمان د پاره راځي خالي کاپیو د جې د پاره څوک نه راځي که څه چلم پرو چې د چلم د پاره خلک راځي نو بیا کاپیو د شانم سره چای او د سر څو سره
شاوخوا یو کال وړاندې د کندهار امنیه کمانډانی په یو کمپاین کې د کندهار ښار له ټولو کافي شاپونو او رستورانتونو قیلون یا د میوي چلمان راټول او مات کړ خوست د کندهار د امنیه کمانډانی ویان جمال ناصر برګزی وای د جزا په قانون کې پر قیلون بندیز نسته خو دا چې د روغتیا لپاره زیان لري او د کندهار د امنی روغتیا ریاست ورسره غوښتنه وکړي دوی به په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي
قیلون یا چلم په قانون کې معنی نه دی خو عادی دی د صحت لپاره موزر دی د اوس موږ ډیری خلک وینو چې کشران او نور داسې په کاپ شاپو کې ټول ورځ کیلون یا چلم څکې نو دا د زموږ د جزا په قانون کې هیڅ ممانعت نه لري خو کچېره د ستیامې په غوښتنه سره چې دی غوښتنه وکړي مشکواله ستو چې دا بند کو
پاینی وخت کې د کندهار د امیر اختیار رئیس محمد اشرف نادری وای قیلون د نورو لوګیلرونکو نشي توک په ډول د روغتیا لپاره زیان لري شاغلی نادری وای دوی برانډیس کړي چې د قیلون د مخنیوي لپاره یو ګډه کمیټه جوړ کړي چې په هغه کې کندهار ښاروالي امنیه کمانډانی ملي امنیت او نورې ادارې داخلي کړي او په ګډه د مخنیوي کمپاین وکړي
د لوګیلرونکو نشی یا دا کوم ستونزې لري یا مشکلات پیښې همدارنګ دغه کلون هم د دې مشکلات او ستونزې څخه خالی نه دي د سږو تنفسي لارو مشکلات جوړي ستونزې جوړي امراض پیښې نو د دې لپاره موږ کمیټه پیشنهاد کړې ده او له دې څخه کمیټه جوړه شي او کمیټه مخته ولاړ شي ځکه دغه هوټلونه او دغه نور کاپ شاپونه د شروالی پر اړوند دي کوشش تا د چموږ شروالی او همدا سي څلور پنځه نور ګروپونه په ګډه باندې یو کمپاین وکړو ترڅو کولې زده مخونسو
په انټرنیټ کې د وی خبرې سي چېلنې په اساس د قیلون د وی سرخانیت کول د 200 سیګریټ په اندازې زیان لري خلک په دې برخه کې ل رسنوي او د مدني بنسټونو څخه د عامه په هاوی غوښتنه کوي
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ
وړاندې د مخکښو شوزو په پروګرام کې لدو تنو سره شخې دیلیو. یوې په هند